السلام علیکم د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې د 2015 کال یو تازه راپور ښیي چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی، امنیتي وضعیت خراب دی او د طالبانو پر ضد وسله وال مقاومت پراخ شوی دی. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو، شاوخوا 2.9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دې هیواد نیمایي نفوس جوړوي، خو د طالبانو بندیزونه په ځانګړي ډول د ښځینه مرسته کوونکو پر کار محدودیت د مرستو د ویش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی. راپور ښیي چې د 2024 کال د اګست او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د طالبانو پر ضد یو اتیا وسلوال بریدونه شوي چې تر دې د مخکینیو دریو میاشتو پرتله زیاتوالی ښیي. د برتانیا د پارلمان راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې فعالیت نا پرخ شوی دی. راپور د ډیورن کرخي په اوږدو کې له پاکستان سره د طالبانو د حکومت د شخړو د زیاتېدو یادونه هم کړې ده چې دواړو خواوو ته ستونزې جوړې کړې دي. د راپور له مخې سره له دې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو له چین، روسیې او د سیمې له ځینو نورو هیوادونو سره یې ډیپلوماتیک اړیکې پراخ شوي دي. د برتانیا د پارلمان د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت اوس مهال په نړۍ کې د افغانستان 9 سفارتونه او قونسلګرۍ اداره کوي چې چین، روسیه او ازبکستان یې د سفیرانو استولو ته چمتو شوي دي. د برتانیا حکومت وایي له طالبانو سره رسمي اړیکې نه لري، خو د نړیوالو ادارو له لارې افغانستان ته بشري مرستې رسوي. راپور وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د 2024 او 2025 مالي کال لپاره له افغانستان سره 111 میلیون پاونډ مرسته پلان کړې ده، خو په راپور کې د مرستو په ویش کې د روڼتیا او د طالبانو لخوا له دې مرستو د ناوړه استفادې د احتمال په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته یو څرګندونو ته چې وایي مسکو له افغانستان څخه پر راولړیدونکو ګواښونو څار کوي غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې له افغانستان څخه هیڅ خطر متوجه نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پرون په یوه لیکلي پیغام کې رسنیو ته ویلي د افغانستان جغرافیه د دوی د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده او له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې ولسمشر پوتین د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په مسکو کې د دوارخیزو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې روسیا به د افغانستان له لوري د احتمالي تهدیدونو په پام کې نیولو سره د مرکزی آسیا د سولې او امنیت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اسرایلي پوځ د حملو له کبله د اوربان پای ته رسیدل د ډېرې اندېښنې وړ دي. انالینا بایربوک د اوربان د دوهم پړاو د خبرو او د لا ډیرو برمتو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې میرمن بایربوک پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د کمپونو د خیمو سوځول ډیر بګنوونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې نړیوال قوانین په تیره د متناسب ځواب اصل حتی د ځان د دفاع په حالت کې هم تطبیقیږي. بایربوک له امریکا وغوښتل چې له خپل سیمه ییز نفوذ څخه کار واخلي او د وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا د دوشنبې په ورځ د اسرایلو د هوایي حملو په نتیجه کې د غزې په ترانګه کې له 400 ډیر کسان ووژل شول. تر اوسه خپلواکو سرچینو دا شمیرې نه دي تایید کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د وضعیت کنټرول او د احتمالي اوربان پریکړه باید یوازې د روسیې په لاس کې نه وي. زلنسکی پرون یوې آنلاین خبری غونډې ته وویل چې پر روسانو باور نه لري، ځکه د ده په وینا پوتین اوس خپل پوځ ته د حملو د درولو امر ورکوي، خو دا هر څه دروغ دي. د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ چې باید ډاډمن شي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی او احتمالي اوربند یوازې د روسیې په واک کې نه دی. زلنسکی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او اوربند د اړتیا په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې جګړه باید د تلپاتې سولې له لارې پای ته ورسیږي. او د امریکا یو فدرال قاضي پرون حکم وکړ چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې USAID انحلال ښایي د امریکا د اساسي قانون خلاف وي او د میلیاردر ایلان ماسک د ادارې لخواي په دې سازمان کې د نور کمخت راوستو مخاوني ولا د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې د مریلند ایالت فدرال قاضي تیودور چوانګ د ډونالد ترامپ ادارې ته امر وکړ چې د یو ای سی آی ډی ټولو کارکونکو په تیر هغوی ته چې په اداري رخصتۍ استول شوي بیرته خپلو ایمیلونو او کمپیوټرونو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. د ترامپ ادارې په تیر فبروري میاشت کې د یو ای سی آی ډی نږدې ټول کارکونکي له دندو ګوښه کړل او یوازې محدود شمیر یې پرېښودل. لږ تر لږه 1400 کارکونکو ته چې په امریکا کې میشتو خبر ورکړل شو چې له دندو شړل شوي دي. د هڅې چې مخې د یو ای سی آی ډی د شپېته کلن فعالیت پای ته رسول دي د ټرمپ د حکومت د پراخې اجنډا یوه برخه بلل شوې چې هدف یې د میلیاردونو ډالرو نړیوالو لګښتونو سپما ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، نن چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود نهه ویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 19 نیټې او له 15 وبخۍ له 19 روژې مبارکې سره برابره ده. راپورونو کې به واوري چې په پاکستان کې ډیر افغان کډوال اندېښمن دي چې د حکومت لخوا په ټاکلي لنډ مهلت کې به څنګه له دې هیواده وځي.
په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوانه مبارکه روژه ده، د بلې خوانه تورخم لاره بنده ده.
د هیواد د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي تنخواوې نه دي ورکړل شوي. بلخوا نوروز په درشل کې دی، خو د خلکو هغه پخوانی ولولې نشته.
سږکال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره موږ میوه برابرو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې منلې ده چې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو حملې به د یوې میاشتې لپاره دروي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د آی سی سی نومو کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیږي. د کډوال اندېښمن دي او وایي په دې کمه موده کې به ونشي کولای چې له دې هېواده ووځي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د تورخم لارا بند ده او دوی نشي کولای په دې کمه موده کې خپل کاروبارونه راټول کړي او افغانستان ته ستنه شي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوروي.
د مارچ یو دیرشمه هغه نیټه چې د پاکستان حکومت په دې هواد کې د میشتو آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو ته د وطن لپاره ټاکلې یوازې څو پښمار ورځې پاتې دي چې دا نیټه راورسیږي. په پاکستان کې میشته آی سی سی کارت لرونکي افغان کډوال وایي دا ستونزمنه ده چې په دې کمه موده کې بیرته افغانستان ته ستانه شي. محمد شاکر په پیښور کې زیږیدلی او همدلته یې زده کړې کړي. دی وایي د روژې میاشت سربیره د تورخم دروازه تړلې ده او دوی نشي کولی په دې کم وخت کې له خپلو کورنیو سره له پیښوره ووځي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د اوسېدو د پاره دلته اخیری تاریخ یو دیرشم د مارچ راکول شوی دی چې دا ډیره کمه موده ده، ځکه په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوانه مبارکه روژه ده، د بلې خوانه هلته د تورخم لاره بنده ده، مشکلات ډیر زیات دي. موږ اوس هم په تمه یو او د حکومت نه خیله کوو چې په خپله دغه فیصله باندې بیا د سوره د سره غور وکړي.
بلخوا د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې د مارچ تر یو دیرشمې دی د آی سی سی کارت لرونکي افغانان له دې هېواده ووځي د تطبیق وړ نه ده. د دې شورا مشر بریالي میاخیل غونډې ته وویل افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دی تر یو کال وځنډول شي او په دې موده کې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالي کمشنری په مرسته او د افغان کډوالو له استازو سره په سلا مشورې یو عملی تګلاره جوړه کړي. په دې غونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوي چې افغانستان ته د افغانانو د جبري ستنولو پر پریکړې له سره غور وکړي. د پاکستان د حکومت دې پریکړې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اندېخنو سربېره په پښتونخوا کې یو شمېر سیاستوال غوسه کړي. د خیبر پښتونخوا لا وزیر علي امین ګنداپور وړ مورس په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړی او د بشري حقوقو ضد ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری د معلوماتو لمخې په پا پاکستان کې دا مهال کابو 8000 هغه افغان کډوال چې د آی سی سی کارتونه لري میشته. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې میشته افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. په دې موده کې په زرهاو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې د مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. پر دې سربیره په تیرو څو اونیو کې د پاکستان یو شمېر ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغان کډوالو پرله پسې نیول پیل شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي وایي چې د طالبانو حکومت د وروستیو دوه میاشتو معاشونه نه دی ورکړي. دوی ازادۍ رادیو ته ویل اند طالبانو د حکومت د مالی وزارت تر اوسه د دوی د معاشونو د ورکړې ځانګړې نیټه هم نه ده اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت که څه هم د معاشونو په ورکړه کې د ځنډ د ستونزې په اړه څه نه دي ویلي، خو ډاډې ورکړی چې په روانه اونۍ کې به د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ پیل شي.
په داسې حال کې چې د روژې میاشت له نیمایي اوختي او اختر پر رانږدې کېدو دی او عموما په اختر کې مالي امکاناتو ته اړتیا ډېریږي، د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت د وروستیو دوه میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت هم په دې برخه کې دوی ته کومه ځانګړې نیټه نه ده اعلان کړې او دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دلوي هوت میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
معاشای کارمندانی
د ټولو وزارتونو د دولتي کارکونکو د دلوي او هوت د میاشتو معاشونه نه دي ورکل شوي او نن چې د هوت اتويشتمه د وزارتونو لوري د معاشونو د ورکړي هیڅ منه نه ده ورکل شوي.
د یو دولتي خونځي خون کې چې دا هم نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي، لورته ستونزې شکایت کوي.
نه دو ماشه مې دل وحود
دو میاشتې شوې چې اسان زموږ ماشونه نه دی راغلي، نه یوازې خون کې بلکې له تیرو دوه میاشتو څخه هیڅ دولتي مامور ماشونه دی اخیستی. موږ د روژې په دې میاشت کې له سختو ستونزو سره مخ یو. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له کورې دوه کسان په دولت کې دنده لري، دوی د نورو په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت هغه دولتي خزینه مامورینو ته چې اوس مال په کور ناسي دي د میاشتې 5000 افغانۍ ورکوي، خو یو مېرمن چې دنده ترې اخیستل شوې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې هیڅ نه دی ورکول شوی.
په 5000 افغانۍ مو هیڅ نه شو کولای، د کور لګښتونه زیات دي، موږ ورته رسیدنه نه شو کولای. الله جل جلاله دې موږ سره مرسته کوي. تر اوسه د وروستیو دوه میاشتو یو افغانۍ هم نه درکول شوی او لامل یې موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. زه خپل د کور مسؤلیت لرم او درې یتیمان هم را په غاړه دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حکمل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت نن سه شنبه د هوت اتويشتمه په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د ماشونو ځن مسله یاد کړی، د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې پروانه ونې کې بعد دوی ماشونه اجرا شي. دا لومړی وار نه دی چې د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو د ماشونو د ځن لامل شکایت کوي، بلکې د روان میلادي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتو لوري د بهرنۍ مرستو د ځن تر اعلان وروسته دولتي کارکونکو اداوي کړی چې د دوی د دریو میاشتو ماشونه ځنډول شوی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دلوي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له قوله ویلي چې په یاد میاشت کې به ټول 1,000,000 دولتي کارکونکو ته ماشونه ورکول شي، دا چې دولتي بودیجه په بهرنۍ مرستو پورې تړلې نه ده. ډیره دولتي کارکونکي وایي چې د ماشونو ځان د دوی د ورځنی ژوند ستونزې لا پسې زیاتې کړي او د کورونو د کرایې ترڅنګ د خوراکي موادو د اخیستلو او د نورو لګښتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب راځي. خدا شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره د خبرو پر مهال منلې ده چې د اوکراین د انرژي پر سکتور او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه به د دیرشو ورځو لپاره دروي. د بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره لومړنی ګام بلل شوی دی. لومړی ځل دی چې روسیا پر اوکراین له پراخ یرغل رئیس خپل مقابل لوري ته امتیاز ورکوي، خو بیا هم د ترامپ له هغه هدف سره سمون نه لري چې غوړي د جګړې په ټولو جبهو کې سمدستي اوربند ټینګ شي. اجمل اند او د موضوع نور تفصیل.
د دې ټلیفوني خبرو پر مهال پوتین د بشپړ اوربند لپاره یو شمېر شرطونه وړاندې کړل چې پکې اوکراین ته د نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بندیدل شامل و. هغه شرایط چې کیف وي تقریبا حتما رد کړي. تیرونه اوکراین د ترامپ د سمدستي اوربند وړاندیز په دې شرط چې روسیه هم ورته شرایطو ته غاړه کیږدي ومنه. دواړو ولسمشرانو وویل چې د دوی د هیوادونو ډیپلوماټان به د بشپړ اوربند لپاره خبرو ته دوام ورکړي. یوه پروسه چې ښایي میاشتې وخت ونیسي. په عین حال کې به روسیه پر اوکراین د مځکې او هوا له لارې خپل یرغل ته دوام ورکړي. سپین ماڼۍ او کرملین دواړو د مارچ پر 13 د دغو ټلیفوني خبرو په اړه چې له 90 دقیقو ډیر دوام وکړ بیانونه خپاره کړي. دواړو ویلي چې امریکا او روسیه شمن دي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو اوږدمهاله هوکړه رامنځته کړي. کرملین د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې پوتین د جګړې د کرښې د تماس په ټولو نقطو کې د احتمالي اوربند څارنې، د اوکراینی پوځ د بسیج د پای ته رسیدو او کیف ته د لویدیځ د نظامی مرستو د بندیدو په ګډون یو شمېر موضوعات مطرح کړل. کرملین ویلي دا ټینګار وشو چې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي او پکې سیاسي او ډیپلوماټیکو حل لارو ته د رسیدو اساسي شرط باید اوکراین ته د بهرنۍ نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بشپړ بندیدل وي. کرملین همداراز ویلي چې د سولې خبرې باید د بحران د ریښو د له منځه وړلو مطلق ضرورت او د امنیت په برخه کې د روسیې قانوني ګټې په پام کې ونیسي. دا اشاره ناټو کې د اوکراین احتمالي غړیتوب او نور هغه موضوعاتو ته ده چې مسکو یې پر اوکراین د خپل یرغل د توجیه لپاره کاری. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی داسې مهال چې پر یو کاري سفر فنلند ته تللی له هغه ځایه خبریالانو ته وویل چې د پوتین غوښتنې دا ښیي چې هغه پر اوربند نه بلکې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر کمزوري کولو تمرکز لري. زیلنسکی وویل کله چې پوتین د پوځ د بسیج د پای ته رسیدو خبره کوي دا د بشري دریځ له مخې نه بلکې زموږ د پوځ د کمزوري کولو د هڅې په توګه مطرح کوي. همداراز د نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو د بندیدو غوښتنه یې هم د همدې هدف لپاره ده. زیلنسکی زیاته کړه یو څه چې پوتین پرې خبرې نه کوي هغه له قید او شرط پرته اوربند پرته له دې چې بیلابیلې نورې مسلې ورسره وتړل شي. کارپوهان زیاتره تمه لري چې پوتین به بشپړ اوربند رد کړي ځکه هغه باور لري چې جګړه یې ګټلې او وخت یې په ګټه دی. که څه هم روسیا په ختیځ اوکراین کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکوي خو لا هم نشي کولی څلور هغه سیمې چې په 2022 کال کې د الحاق ادعا کړې وه بشپړ کنټرول کړي. دا سیمې دونیتسک، لوهانسک، ژاپوریژیا او خیرسون دي. په اوسني وخت کې اوربند خای روسیه د دې هدف له بشپړولو محروم کړي. زیلنسکی څو ځلې ټینګار کړی چې کیف په یوازې د سولې هغه هوکړه ومني چې د لویدیځ متحدینو لخوا د اوکراین د امنیت ضمانت پکې شامل وي چې پکې د ناټو د احتمالي غړیتوب مسله هم راځي. هغه د فبروري په میاشت کې ویل ما په ناټو کې د اوکراین په غړیتوب ټینګار کړی خو تاسو پوهیږئ چې ځوابونه یې څه دي. د نوموړي اشاره دې ته و چې د ناټو په پوځي تړون کې د اوکراین د غړیتوب په لاره کې هم ډیر خندونه موجود دي. د مارچ په 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سی بی اس ل ټلویزیونی شبکې سره یو مرکه کې ویل چې د سولې یوې نهایي هوکړې ته رسیدل به د روسیې او اوکراین دواړو لخوا سخت کار او تیرې د نو غواړي. روبیو زیاته کړه تر هغو چې د جګړې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي د دې خبرو اترو پیلول به سخت وي.
د سهار 15 بجې او 19 دقیقې دي. په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونه په 1923 او 1925 متر لاندو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خبرونه په 1290 متر منځنۍ څپو اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د نوروز له رانیږدې کېدو سره ډیری افغانان وایي چې د دې لرغونی جشن د نمانځنې پخوانی شوق او ولولې نه دي ورپاتې. دوی وایي هغه ځانګړي دودونه هم اوس نه ترسره کیږي چې میلو ته بتلل، هفت میوه او نور ځانګړي خواړه به یې جوړول. کومو کسانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي وایي لاملونه یې دا دي چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او ساګ روژه او نور نوروز هم هممهاله راغلي او د طالبانو حکومت هم محدودیتونه لګولي دي.
هغه نو یو وخت هم محمد طاهر د کابل خار اوسیدونکو دی دی وی اقتصادي ستونزې او د طالبانو حکومت محدودیتونه لامل شوي چې سږ کال د نوي کال او د نوروز دودیزې میلې لپاره تیاری ونه نیسي. هغه د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل پخوا کله چې د نوروز په جشن کوم بندیز نه و خلکو په ډېر شور او شوق ورته تیاری نیولو
تصمیم به نیوله چې کوم چېرته لاړ شو چا به نوې جامې کوله چا به دغه ډېر نوې میوه هغه به یې ځانته جوړوله خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به یې ځانته کول او خلکو ته به یې تبریکي ورکوله اما اوس چې دا شرایط راغلی ریښي سخت شوی دی او همده علت یې ظروف د اقتصاد ده او بل نو د امارت اسلامي هم د شدت لحاظ هم دغه مسایل دغه میډي او دغه پذیرایي ګانې او دغه بعضې مسایل چې دغه یې بنده کړی
خر بلوسیدون کې مرسل بیا وایي د طالبانو حکومت لخوا پر خزو لګول شوی بندیزونو د نوي کال منځلو ته شوق او لیوالتیا کم کړی ده.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د پخپشان زګړی تیاری ونه کړ. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو د نوي کال لپاره ځانګړې تیاری نیولې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حمیدالله اختری چې په ګردیز کې د وچې میوې دوکان لري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې پخوا به دوی اف میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې اف میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ اف میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
تر محدودیتونو او اقتصادي ستونزو سربیره خلک وایي چې سږ کال د نوروز او روژې میاشتې یو ځای راتک هم لامل شوی چې د پخوا په شان د جشن ته تیاری ونه نیسي او پر ځای یې اختر ته تیاری وکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې به افغانانو د ځانګړو مراسمو په جوړولو او تیاریو سره د نوي لمریز کال پیل او د نوروز دودیزه میله لمانځله. دوی به د هفت میوې تر څنګ سمنک او نور ځانګړي خواړه جوړول. دغه شان د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته به تلل ترڅو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روزه کې د جنډې پورته کولو مراسم له نږدې وګوري. نورو میله ځایونو ته به هم تلل. مخکې د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي وو چې د نوروز په ورځ تفریح سیمو ته د خلکو د تګ مخه نه ده نیولې او له لمانځونکو سره کار نه لري. خو ځینو نورو طالب چارواکو بیا له نوروز سره خپل مخالفت څرګند کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن نور لسمه روژه ده. شیبه وروسته به د روژې په مناسبت له ازادي رادیو ته د روژتیانو پیغامونه واوري. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ملګرو ملتونو لخوا د څخاک د اوبو د غځولو د یوې شبکې په ګډون د دریو پروژو کارونه پیل شوي. په ګردیز کې د څخاک اوبو ستونزه پخوانۍ ده او ډیری خلک د لرې او نږدې کاریزونو له اوبو ګټه اخلي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د یو این هابیتات یا د ملګرو ملتونو د بشري مجزایونو پروګرام په مالي ملاتړ په ښار کې د اوبو د دوو کانالونو او د زاړه بازار د کلي کورونو ته د څښاک اوبو د شبکې د غځولو کار پیل شوی دی. د پکتیا په مرکز ګردیز او نږدې سیمو کې اوبه ژورې دي او ډیری اوسیدونکي یې پخوا په کاریزونو بسیا وو چې اوس د هغو کاریزونو اوبه کمی شوي، ځینې وچ او یا بالکل ویجاړ شوي دي. د ګردیز خاروار مولوي حبیب الله منصور مشال روډی ته ویل
دوه پروژه کانکریټي بیالی دي او بل پروژه مو د ګردیز په زاړه بازار کې د اوبو شبکه ده چې د هرې پروژې لګښت به د یو انهبیتات له دفتره ورکول کیږي.
د ګردیز په زاړه بازار کې چې اوس پکې د څښاک د پاکو اوبو د نلکیو غځول پیل شول، اوسیدونکي وایي د ژوند اساسي او اړینه ستونزه د اوبو نشتون وو چې لرې ځایونو ته به پسی تلل. د ګردیز ښار یو اوسیدونکي غلام مصطفی وای
نه لپړې څخه زیات چې د اخره د تژوند کې دوی د اوبو د مشکل سره دوی مخ وو چې لډیرو لارو ساحه څخه به خپل کور ته اوبو راوړل. حتی په لار کې زموږ ماشومان ویدل به لاس به ماتوي، پخې به ماتوي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي په دې ډول پروژو کې لیوی خوازوانان بوختیږي او بل لوري ته په بیلابیلو برخو کې خلکو لپاره هم اسانتیاوي رامنځته کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی احمد شاه وایي
ان شاء الله چې دغه پروژه دلته راغله له دا ځوانان دلته ولاړ دي د بیکاري نه پکې خلاصیږي. د کلي د خلکو دغه خواهش ده چې دغه رقم معمول منفعه پروژې نور هم راولي تر څو پورې ځوانان هم د بیکاري نه وژغورل سي او کلي او خلکو ولس هم خدمت وسي.
په ښارونو کې پرمختیایي کارونه که له یوې خوا ګټور او اړین دي، بل لوري ته که پروژې په وخت پلي نه شي نو ښاریانو ته ستونزې او مزاحمتونه جوړوي. د ګردیز ښار د یوې ناحیې وکیل ګذر رحیم دې برخې ته د ودانیزو شرکتونو د پاملرنې غوښتنه کوي.
نو دغه د موږ پیشنهاد موسسو ته تل اس په کار کې کار کوي. ښار یو ګډنګونه د بازار د رفت آمد ځای ده. نو پیشنهاد هم دا ده چې دا باید زر تر زره په خپله وخت زمان سره د پروژې باید جوړ شي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې داسې مهال د اوبو د دوو کانالونو او زاړه بازار ته د څښاک اوبو د شبکې پر غځونې کار پیلیږي چې د افغانستان د ټولو سیمو خلک په یو ډول د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې هیواد کې وچکالي، اقلیمي بدلونونه، د وګړو او نفوسو ډیرېدل، کډوالي، د اوبو د تصفیه کولو او ویشلو کمزوري سیستمونه، اقتصادي ستونزې او د سیندونو، ویالو او ځمکنیو اوبو ککړتیا پاک اوبو ته د خلکو د نه لاسرسی له مهمو لاملونو بلل کیږي.
دروژی رنگونه
زادی را دیو کرکون که وریدون که سلام علیکم و برکاتو مرزا خان ساخیمیم نغزیم و لایت سخم دی روزی پرخ بزر دوم رو وایم سی روزا خسا کرد الحمدلله دیر خر روزا ده زکل دی خاطر سی یو خو موسم بغزیم علیت که دیر برابر ده نه یخ ده نه گرمی ده و رزیم نسبتا برابری دی او دی نرخونو دی میوجات و مثلا که سبزیجات و وچ میوجات ده ده هم نرخون الحمدلله نسبتا و نور کلو تا خدی په نورو کلو کې به لوړېدو او سخل الحمدلله تر نورو کلو ښه دي او تر اوسه تر دې دمخه الحمدلله کومه ستونزه نشته. نو ډېر مبارک روزه د الله پاک دې قبول کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به یې کنټرول کړي. عوام ډیر زیات غریب دي. بس روژه ان شاء الله ښه روانه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ سره پیغام پرځم. الحمدلله روژه ډیره ښه په خیر تیریږي. روژه خو مبارکه میاشت ده. خامخا به یې به ورسره لوړېږي. طبعاً په افغانستان کې په عموماً کې د شیانو نرخونه لوړ دي. بیا هم د مسلمانانو څخه مو غوښتنه داره چې وروره بس الله پاک ته صبر وکړي. وروره وروره الله پاک ته یو اسانی راباندې راولي. بس دغه به وایي.
انجینر حامد یم کابل نه. روزی میاشت په خیر تیریږي خو ملت بیچاره وږی ده. مشکلات ډېر زیات لري. لوږه ډېره زیاته ده. د سړکو په غاړو په سلهاوو خویندې او وروڼه بیچارهګان د لوږې له لاسه ناست دي. حتی د ماښام روژه ماتي په وخت کې په سړکو پسې ګرځي. نو مکمله ټول سړکو غاړې او ښار داسې خلکو نیولي چې روژه ماتي لپاره څه نه لري. نو الله دې پرې ورحمېږي. وطن کې مشکلات ډېر دي.
زه ګوره خانمال له کابل نه تاسو ته غږسته وم. سږ کال په افغانستان کې روزه تر دې دمه ښه تېرېږي نسبت هر کال ته. په دغه څلور کالو کې په افغانستان خلک پوهېږي چې ټول بېکاره دي، بېروزګاره پاتې دي، سره له درس و له تعلیم و. کله چې درس و تعلیم نه وي غوتبر وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته. له هر کال نه بدتري روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې مونږ ډېر شکر پرې باسو. په پاروس کال چې سږ کال ډېر زیات بدتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي. د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحري لپاره پیشلمې لپاره چې جګېږي باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویر یم د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ ته. یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثره خلکو سره دومره گنجایش و چې دا روژه ماتي تاله عزا لپاره یو څه وسرو یعنی ځان ته به برابرول راوړو به. خو سږ کال ډېری د ځوانان چې بیچاره دي، بیروزګار دي، هیڅ پیسې نه لري. یعنی په ښارونو کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.